په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخ لنډ خبري برخه هم لرو. د لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اروپایي اتحادیه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک سره سمې له افغانستان سره د ښکېلتیا لپاره پر بشري حقوقو متمرکز د یوې اصولي تګلارې د رامنځته کولو لپاره کړې ده. د اروپایي اتحادیه په هغه بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی په ملګرو ملتونو کې د دې اتحادیه استازي ویلي چې د طالبانو چلندونه له هغو مسؤلیتونو سره سر نه خوري چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې ترسره کړي او هغه همدارنګه د یوې سوله ییزې باثباته او سوکاله راتلونکې هیلې کمزوري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر بشري حقوقو متمرکز یو عملي هر اړخیز پلان طرح تصویب او عملي کړي. بینت همدارنګه ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقونو د سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. اروپایي اتحادیه همدارنګه د طالبانو پر هغې پریکړې چې بینت افغانستان ته له سفر کولو منع کړی هم خواشیني څرګنده کړه او پر هغوی یې غږ وکړ چې ځانګړي راپور ورکوونکي ته دې هېواد ته له کوم ځنډ پرته د لاسرسي اجازه ورکړي. په افغانستان کې د سینې د سرطان د ناروغانو په شمیر کې څه باندې 50% زیاتوالی راغلی دی. ټلو نیوز خبري تلویزیون پرون د اکتوبر 1 په ډېرې بخښنې سره ټلو نیوز خبري تلویزیون وړم ورځ د اکتوبر د 1 چې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د میاشتې وروستۍ ورځ وه. د افغانستان د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د چارواکو له قبله راپور ورکړ چې دا ناروغي په افغانستان کې د 10 معمولو سرطانونو له ډلې ده. د راپور له مخې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې د سینې د سرطان موارد په سلو کې څه باندې 50 زیات شوی دی. په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان د 1.5 میلیون نوي موارد راپور ورکول کیږي او په بېوزلو او د لږ عاید لرونکو هیوادونو کې په دې ناروغۍ اخته نږدې 60% کسان د دې کبله مړه کیږي. خو د دې ناروغۍ په اړه پوهاوی او د معلوماتو لرل کولی شي د ډیری ناروغانو ژوند وژغوري. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل له تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې د لبنان پر لویو ښارونو لکه بالبیک سیمو چې 80,000 اوسیدونکي پکې اوسي تمرکز کړی دی. اسرائیل همدارنګه د غزې په مرکزي برخه کې هم بریدونو ته پرون دوام ورکړ. چارواکو ویل چې د 15 کسانو جسدونه چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې راایستلې دي. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. اسرائیل ویلی دی چې په غزه کې به بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د حماس د وسلوالو جرلې ایستلې نه وي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغې هېواد ووزي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډېری جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنیټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایراني ول اصله جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د بیرته ستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شار مه تورن و چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شار مه او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یو بیان کې د جمشید شار مه اعدام غندلی دی. ازادي رادیو اوریکم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام مخکې دی چې د ازادي رادیو دوه ځانګړو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بین د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجه کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی ترنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
ښاغلی بنټ په ډاګه کړه چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. ښاغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب دی و خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بیزي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزي چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصیلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیره د خځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خنډونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې له خپلو لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حقیقتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی سي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی سي؟
بیا هم همغه مسلې ته راځو. کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مساعده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال، تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چا ته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کو زده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیری نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نه آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو. هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلې وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده. مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کېږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هاري غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم را شو اغه اسلامی قوانینو ته په اسلامی قوانینو کې په خاص موارد کې خزه د دې حق لري چې د یو څه کې ژوند انیش کوله پاغه خاص او څو دلایل باندې کول شي د طلاق غوښتنه او کین تنه دا خبره نه ده چې ولې د خزه مخ کشي یا خزه هیڅ حق نه لري هم راځولې ده چې اگر هیڅ قوانینو نه وجود نه لري متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د خزو په نوم باندې ډیر داسې حرکتونه رامنځته شوی او چې موږ د خزه د حقوقو لپاره کار کو مونږ د خزو پښتيباني کو مونږ دا سلینونه ورته ورکړي او متاسفانه ډیر مسایل التم د کاغذ په مخو تاسو وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د خزو وضعیت وګورئ تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو انوانونو لاندې د خزو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شو اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشو او نه وضعي قوانینو ته که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دي یعنی په قانون کې لیکل شوی دي چې چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا وا قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه ترغیزی پور نه رسیدله یعنی موږ تاسو په کلو باندو کې د جرګو مسله لرو په جرګو کې اتیا سلنه ملامتي په خزه ده یعنی شل پسلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او لدین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان التوی چې بیا د خزې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له روی الته د خپل نظر څرګند کړي.
بله، په داسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هر ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د کور د چاردیوالي نه نور خواته هیڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلار یې ورور یې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده، هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تصفاري او هغه د دې پراتلونکو باندې د دې راتلونکو ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو د مشکل حل سي؟ او ما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي. دغه ته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځې سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. البته اسلامي حکومت شته، البته اسلامي قوانين شته، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانين پليټيګي په خلکو باندې، نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دا قسم مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي، خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زمخ کدی نشی نارینه او تر خپل پیغام ورسوم ز میرمنو ته پیغام لرم هغه دا چې تاسو په ډیرو مواردو کې ګوري چې تاوتری خواله د خزل لوري پر خزي کیږي یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو په کور کې دوه درې سالو پنځه میرمنې دي په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد بله د دې باعث کیږي چې خپل میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزې جوړ کړي متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سایه کوم چې دا غي ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم دغه مسله بیا سړیان ته کم رسیدي او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استرالر لچې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی معنا دا شي موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزتا ډیر حقوق خزتا په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول دغه موږ تاسو په خپل ټولنه کې خصه فاطم لرل متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي هغه د لوی کمبودی ده اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري په دې خاطر په دې پوهیږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوری له بدې ورځې سره مخ شي لوری له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه حس کله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري
ډیره زیاته مننه سادات صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ډیره مننه
درمن دوستانو دا و دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هغو میرمنو په اړه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملمه
تازدی میل مخبرونه اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنې شګوفه جانې خبرونه ته خر اغلی په سر کې کراته وې شګوفه څوک د چیرته زیږیدل ده او چیرته مکتب شروع کړی قربان
سلام علیکم فرشتي جان تاسو او تاسو درته طریقه تور اوریدون کته دې سلام یې او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او صحت افات چې می پتاه نو لري زه غواړم چې دلمن ولایت ته خبر ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم دولته مې هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شپږ پنځه څخه فارغ شوم د وستلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختوري سمات په اعلاناتو کې مې کار کوي او دغه نو ورسته چې اولین کار مې کوچيري سیریالو پس بیا کې مې فعالیت شروع کړ
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وایي آیا مسلکي دی برخه تر اغلې کله شوق نه
دا هنر سینما په اړه ما د څه کوم ورل ځکړې مې د کړې چې زه هم کوم ورل ځکړې مې کړې چې کوم مدرک لرم نه ما یوازې څنګه ته په دې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې په ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړه، یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي، ماته ډېر خوند راکړ چې مزه څه وخت چې زه وکولی شم ځم پسې نه ما داسې کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه، نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم په دې حواس چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه ښه سوژې د سیریال دپاره انتخاب کړي، ښه داستانونه د سیریال دپاره انتخاب کړي، او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچیرې سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغسې تولید شوله، ډېرې کسانو تعقیب کړلی وې کتله، او اسنی باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي، د هېواد څخه بهر دي، ښه مثبتې نظریات یې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته، د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي، هغه کسان چې غواړي دا سریالونه تولید کړي، یو لویه انګېزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي، او هر یو چې اوس خپل په وطن کې کوشش کوي چې یو ښه ښه سوژې، ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس و تاسو ته ایډیال، یو څوک چې تاسو هغې ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي، او راتګ سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډېری نورو هنرمندانو او ممثلینو تا هم په دې لارې کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټوم کله زما مرته نه مې شوه، یم سخت ورزې تا تیرې کړې مورې، پر دې چې هغه سخت ورزې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې که یو ښځه ولاړ شي یو کار وکړي، یا هم ټول نه یادوم یو ته داسې د افغانانو ټولنه دغسې ده چې مثلا ښځه د کور دباندې کار وکړي، یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري، یا په سینما فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فرق کې، نو سخت یوریزي سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور تیر کړه، واقعا اول مثلا پلار مې ډېر نه مانیت ورته کوه، دغه تر څنګ پلارګنې مې مورګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې، چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري، ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخه سره، نو دغه تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم شې شوی، دا مسلک مې مختوی وای، او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړله، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود، چې یعنی مور خو دې مسلک کې لږ شک شې شوله، هغه مې نه سره ګرځولې، یعنی څه ولې دا کار مخته وړې، خو مور مې پلار ته مې قناعت ورکړی و، ډېری وخت مور مې ډېر راسره ملتیا کوله، د هغې تر څنګ خوندې مې راسره ډېرې مرسته راسره کول، ور مې راسره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچیرې سیریال ته هم نشته ولاړه، خپلوانو سره ولیدل، هېوادوالو سره ولیدل، او د هغوی نظریات، د هغوی ښې خبرې، یعنی واقعا کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې، واقعا نور هم زه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم. کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر سره ته برابر نه شو، لسم کال په هېواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هېواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم دلته، د تحصیل زمینه راته برابره شي چې په سینما برخه کې زه وکړم، تحصیل وکړم، د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سیریالونه جوړ کړو افغانانو دپاره، او ټولو هېواد ټولو خلکو دپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه، د افغانانو سیریالونه څنګه محتوا لري، او څنګه ښه تولیدات لري، د لیدلو حق، د لیدلو دي چې مثلا وګورو.
شګوفه جانې، د ځوان په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي، دا د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپل ویني چې په ځان باوري کیږي چې و زه دغه کار کولی شم، یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وې چې و زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو وستو په دې چې د قن په ماشومتوب کې موږ وایو د شاک مې دلید چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد اوسم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا نشه مې دایې چې هنګو چې زه یو ښه معلم اوسم. دا غن وروسته کله چې مې خپل زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټپه شروع شله اوله ټپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا. نو کله چې هغه وخت رخصتیانې د پوهنتونونه ټول بند شوله او وظیفې هم ټولې بندې شوې نو څه نه څه کور کې پکښې نشتم تحصیلالونه مې چې کتله بیا د خپل ځان سره به مې تمرین او تمثیل به مې کول د هغوی سره مې څه کوله بیا مې د مور سره مې بیا تکرارول د مور سیالو ته کښې نستلې په هغه وختو کښې مې کتله کنه وختي د کتلې مور بیا مو کورونا وخت کښې یوه دوره وه چې بیا کښې نستلو خپل د مور سیالونه مې کتله د دغه وخت سره مور ته مې وویل مور ستا نظر څه وي چې زه په لاړ شم دې برخې کښې فعالیت وکړم زه خپل پر ځان باوري یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته وي زه په دا اړه زه فعالیت ولرم. نو مور مې دقیقا نه وایي جواب راکړې نه نه جواب راکړې وویل زه دې نه راګرځوم زه یې دغو همکاري در سره کوم چې یو چا ته دې معرف کوم لاړ شه هغه به یو ټست درته واخلي که ته خپل استعداد یې ورته وښوئ که ته هلته کامیاب فرصتونه مخته ځي. نو د هغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنې ما هېڅ تجربه نه درلوده ډېر وام یم درلودې ډېرې بېرېدمه چې زه سم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل ډیالوګونه سم ووایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما هلته فعالیتونه شروع کړله تقریبا تر 2021 کال پورې 2021 کال پورې ما دغه اعلانات کښې کار کوی. نو د هغې نه وروسته د ګلچیرې سوی تشناد راته اوسو نو بیا هلته مې ټیستر کړي د زه کار
که دا راته ووایې د سیریالونو تر څنګ په فلمونو کې مو کار کړی دی په اوږدو فلمونو کې که تنه په دې لنډه موده کې تاسو سیریالونو کې کار کړی؟
متاسفانه فلمو کښې مې کار نه دی کړی او زما اولین کار ګلچیرې سیریال و د هغې نه وروسته نور په کوم بل سیریال کښې مې فعالیتونه نه دي شروع کړي او بل سیریال هم نه لرم. اولین سیریال مې اولین کار مې پس له اعلاناتو څخه د ګلچیرې سیریال و.
د ګلچیرې سیریال پاک راته ووایه چې څنګه مو دا کرکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکریپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دغه کرکټر د چې اول ځل لپاره ولوسته تا پکې خپل ځان پیدا که شوق دې پیدا سو ورسره که اسې توکلي دغه دې سیریال ته انتخاب شوې؟
نه اصله کښې تقریبا وخته چې ټیسټ مې ورکړې د هغې نه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټرانو ته ورکول کېږي بیا هغه دې معرفي کوي چې دا ته په دې نقش کښې یې. نو وروسته ویلي چې د هغې فلمنامه مه وویله دقیقا یو داستان ته اوري زه په 2018 یا 2018 کال پارلمان کښې مې وظیفه درلوده د ښځو حقونو کمیسیون امور زنان کښې که د فارسي کښې ووایم پښتو کښې ناسم اړولی زه مې کار کوی د داسې یو داستان د نجلۍ د راغلی و چې د ژوند تصمیم یې خصوص د افغاني ټولنې کښې ډېری د پیش مخکې راغلی دي په خصوص لیرې ولایتونو کښې لیرې ولسوالیانو کښې چې نجلۍ د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګري د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ ورته تصمیم نیسي خپلوان یې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د نجلۍ څخه پوښتنه نه کوي یا هم د هلک څخه پوښتنه نه کوي چې ته دغه نجلۍ سره غواړې واده وکړې یا ته غواړې د دغه هلک سره واده وکړې اصلا دا نشته او هسې چې مشران تصمیم ولره دې هغه کار کوي او دا یو داسې یو داستان و چې ما هلته مخته راغلې ورځه کله چې دا فلمنامه ما سره شوه دقیقا څه ناڅه ډېره هغه نجلۍ د داستان سره ډېرې سره برابر و. نو دې خاطر زما خوښ شو ما زه په دې کښې فعالیت کوم زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایطو مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کښې فعالیت کوم زه ووینم چې پر یو نجلۍ څنګه تېرېږي دوی څه حالت تېرېږي یعنې باور وکړه ځینې وخت د سیریال کښې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پښکې کښې بله داستان بې ننوتلي وو چې اصلا هېڅ نه کړو چې موږ د یوازې موږ سیلیا ټکو یا د ټولنې څخه د باندې یو یو سریال دی یو موجی کرکتاریو، یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهرې سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستا د خوښې کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوښې کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر له ما مثلا ډېر قوي کرکټرونه راسره وه، او دغه داسې چې زه یو کس نه وم سینما کې مې قدم ایښی و، په سینما برخه کې مې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلودی، د هغې کرکټر مې ډېر خوښې دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زمې کې ته یې فکر وکړې، او کرکټر ته یې مثلا فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې دغه کرکټر دغسې و، یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې ته خپل نقش لوبوي، یعنی هېڅ فکر نه کوې چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماش خواشې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواشې یو سیریال کې دغې سربېره د پلار د مې نقش مې خوښې دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله ناکله کله ناکله چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای کېدم یا خپل په اکټینګ کې ځای کېدم، او دوی به ماته لارښوونې کولې چې ته داسې وکړې چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې
په اندې سیریال کرا پاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکوه، دغه سیریال چې کله جوړوه، د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو، تقریبا حمله یې سیاسا ور میاشت چې موږ د سیریال پیل شروع کړی. نو سختی وی راته د طالبانو نظام وی، د طالبانو دوره وسي، او یو انجلی راسي اندا چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فرهم د خاصه داسې یو چې سوی وه. نو داسې سربېره زهولانو په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ شي، وایي نه ورم چې د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ شي. ما وویل پلار ته داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ما ته انرژي راکړې، ته پېښې ما ته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې ته کوې. دا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشن چې موږ سیریال ته لیرې وو، د پلار بېچاره په مې سهار زه پې بوتلم هلته، مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی، زه به کور ته راایستلم، وایي چې په خلکو هم باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، دا درې مې ټول نه یې. نو څه سخته وه، نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم وسي او په سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله، په خوښه راغلی د ډګر ته وکنه؟
د کلچری سیریال مې ثبتوي چې موبي ګروپ یې ملګری وه، او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خوښ خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت به یې چې زه دې سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د ګلچهرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې دا مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب سې خپرونه به ستا یې، ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم، یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو د سې ورځې په راتللې چې زه په سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کوچني سریال په ثبت کې به ومه. د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کوچني سریال به خلاص ومه، بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته، بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې مسترخونه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول. کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوې وه، نو د شپې به مالته ثبتوله. ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار سره چې شوق لري په هغه خسته دي نه پوهېږه په هغه ستړیا یې نه کوېږي. نو دا یو فرصت و چې ما ته برابر شو، شوق مې ورسره و، یو فرصت راته برابر شو، ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جانې، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شوه چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوئ هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی و، د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د چیرې سریال مثبتوئ د باندې صحنه وه، د سړکو د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیال پتیژ ته باندې فرهنګ د خاص د دې اجازه هم اخلي سربېره د چې اجازه هم اخیستل شوې وه. خو بیا هم مثلا دوی خپل قیدات پر ښځې راولي، او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې پوښتنه وله چې دا نه د نه د ښځې سره به یو ځای نه اوسي. د دې لیکلې د تا ولې شته جنې زائد په یو صحنه کې ان قیدات به ډېر وي. او ما ډېر وام د لودې چې مننن به دا سریال په پنځم کال کې به باندې کې سبب د خپل سریال په باندې کې. خو خوشبخته نه بل اخره پای ته ورسېد. د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان و چې په نیمایي کې باندې امکان و هر څه امکان درلود چې طالبانو د یو آزاد دی. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښینې، کوم ځای چې په خوب کې لیدلی دي سهار راځي، په یو اشر دي هغوی خپل خپل ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي. او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې ږغ اورات دی، د ښځې ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنې خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هر څه وکړي ګناه نه لري، که ښځې هر څه وکړله ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت دی، نو زه تاسو ته څه نه شم ویلی. زه نه څه وایم، هېڅکله زه نه شم کولی څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي، زه نه د دې خبره منم او هېڅوک یې نه مني. نه نړۍ مني، نه جهان مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي. او د خدای غواړه چې یو ورځ اسمان دي لمنځه دي، دوی اسمان تر خوبه کېږي. یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دوی د قید خلاصېږي. د خیر
تاسو اوس چېرته یاستئ؟ په څه بوخت یاستئ؟ ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې دباندې یم. ډنمارک ژوند کومه، او فعلاً د جی پی زده کړې کوم. دغې تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کې، هلته فعالیت لرم.
څنګه مو مسافرۍ ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېڅ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنی فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته مثاله نه وه. د هېچا د پاس څوک چې تقریبا 8 میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي، او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې، کډوالي شوي دي. نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره آسان نه وه چې خپل د وطن څخه لېرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئن یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره سدی که دست طالبان تو هزار اند کوچیری تسریال که مثلا سن اورلا کن داغه داغه نورستا ما تر جون کول حالت دیر است من دست ما تو مشکلاتونه دیر مختلفه د چه دخواست تختله د کم نظام چه پا افغانستان که وس حاکمیت چه لیوی وس پر شزو او پر انجون ظلم روان دی دو دی دخواست ما تا کم یو لوی مشکل جوش چیز مجبور استم خپل د دان خپل د فامیل بخاطر وطن پریشم او کډوالی
د کډوالۍ او د مسافری د سختۍ او کراته قصه وکړي په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیره کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قدم اوله ورځ وه چې زه ډنمارک ته راورسېدم. دا طبعا د نوې چکوک راسې اروپایي ملکو ته دستي کې بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامي دی هېڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل ملک ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دود یې پوهېږي نه پر فرهنګ یې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هېڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې زه ډنمارک ته راورسېدمه ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ما ته ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې آرامي وي نن به ما دلته څه کړي وي چې نه مې مور نه مې فامیل هسته نه دي او زه دلته یوازې یم دلته یوازې ژوند زندګي مختل ده. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي هغه خالي فامیل به ورسره وي خامخا خو داسې پهنه زما سره فامیل مې هم راسره نه وو زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زه زندګي نه خپل سره شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند کوي اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وختان زړه مې تېرېږي خپله تېرېږم او نه خو دغه دی مې داسې زړه پلاستیکي فوز ورته وایي زه مې بېرته سپوخ کې ژاړم
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې یادېږي. د وطن د یو ډبرې حیثیته چې د ټوپیې پسې لاس د دغه سوې وایم هغه ورځ راځ زه بېرته وکولی شم خپل وطن کې افغانستان کې پر سړکونو یې وګرځم په بوټ کوټ کوڅو کې یې وګرځم په بازارونو کې یې وګرځم او رستورانتونو کې یې وګرځم خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکونو کې یې وګرځم یعنې ډېره دغه سوې وایم هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان اته فریح ځایونه د افغانستان واقعا هغې پرې فکر کې یم نور هم تېرېږي نور هم د چا زړه پسې تنګېږي هېڅ نه سم وایم چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه سوی خلاصې د هر څه پسې زه دغه سوی یم.
شګوفه جانې په ژوند کې انسان د ماشومتوبه تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلي داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته ده که هغه د کار په برخه کې که د درس په برخه کې یا تا که د کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازنۍ په ژوند کښې چې ډېر سپکې مې ډېر ځوروي هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وځورېده په دې مریضۍ ډېره زیاته وځورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کښې د هغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه زورېدم چې هی کاش هغه وخت کښې دسته زه په کوم مقام کې وای ما د لاس کوم ترافلی وای چې ما کولی شم خپل د خور تداوی وکړم هغه نن به راشد ممکن را سره وای نو خوشحالي
که د ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو که داسې جالب خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهره سریال خاطره خدای ته نه تیری وي هر ورځ چې تیری وي یو هر سم چې پکې دلې یو اتمنه یو جالب برخه تلوزه تر هر څه د ما د شنه خوري ورځ کله چې ما ورور جواد راځي ما مور اخلي ما د خوښۍ لاس په لرکې د هغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کې دا کې د زما ورور ته نږدې دی چې خاله ملکه څه شوه دسې ته څه شوه دا یو که زما خوښي واخلي د دغه یو نظري چوټي لري په سر کې ویښتان لري نو دا ویښتان یې ځینې راوښکي دا ویښتان چې ځینې راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې ورته ناست وي زه ورسره ته ولاړم چې مور مې ژړا خیر دی نن دغه ورځ تېر دي ټول هر څه سمېږي نو په دغه وخت کې جواد ګور مې اتاق ته راځي او ملکه مور غواړي د ده چوټي ده ورپسې په اتاق کې وغورځي چې وغورځي د ده چوټي زما پښو ته ولویږي چې ولویږي زه چې د ده چوټي وینم زما پر خندا راځي ما ته خندا زه خندم خندم دا خندم اما پامنو چې کامره زما خواته ده نو دا خندا کارګه دا راځي چې ګل کې راوړ چې ته پر خار دی کامره کرته ته څه باید اوس وژاړې چې ستا د ورځې چوټي ښکولې ده ستا د ورځې شهر ښکول ته خندې نو ما سمه ده کارګه نه نه خندم هر څه چې کوله دا زما خندا نه کنټرولې ده په خپل برې څلور ته وخت او وخت د هر کاري ځان ور دې فایل به په تاسو اخر وایي یا به دې خندا کوي یا به دې زلو کوي یا سانا بندو مګه روژه مو تقریبا هغه چې مشتاق ته ولا روژه وا نو ټول سړي مو اخر نو مجبور شي هغه سانا تاسو کوی هغه ډیره جالب و سانا
زخم دام و مسافرو کوم پام په مسافرو وایم سلام په مسافرو شونډې دې سرې لکه انار دي مخ دې زلفې تار په تار دي در پسې ډېره خلک بیمار دي مستې ملنګې غنم رنگي دانوان لا چلونگی خواتا میرا شای خوش رنگی یو سلو لسنگ جانانا و هر یو رنگی بیمانا یو مزز ریزن قربانا دانو پتون کی یارا دا پپیغون کی یارا پسون دیارا اے مستم خیستوم او زوانو مچا بکوما مستم خیستوم او زوانو مچا بکوما تور شما بدرن شما تور شما بدرن شما بودا شما چستا شما تور شما بدرن شما